پر افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شو خبرلانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبرلانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په کابل کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شو. په سوریه کې یاغیان وایي له سوریه سره هغه معامله منله چې له مخې دوی هم ستا نژدې له خپل کنټرول لاندې سیمو وزي. د امریکا متحدو ایالتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وغندلې. نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شو. له کابل د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بهیر نن رسمن په ارکې پیل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سلواغې په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمومي چارې بشپړې کړې وي، خو تر اوسه یې تذکره نه وه اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګاو اجرایه ریاست اختلافات و اجرایه ریاست د سلواغې په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع د په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هواره شي، بیا دې د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په دې اړه به وروستي معلومات وروسته له خپل خبریاله واخلو. د بغلان چارواکي وایي پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان ذبیحالله شجاعي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د دوشي ولسوالۍ په کیان سیمه کې وشوه چې شپږ طالبان پکې ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د هغې په وینا طالبانو غوښتل چې د بغلان او د بغلان ترمنز لوی لاره د ترافیکو پر مخ د بغلان بامیانو ترمنز لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړي، خو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوخت مرګ ژوبلې له امله دوی دې ته اړ شول چې له خپلې حملې په شا شي. د هرات چارواکي په تیرو 43 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 10 تنه په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي، دوه ښځې، شل تنه نارینه او اته ماشومان دي. همداراز په یو شمېر جنایي پیښو کې هم د په خبره 10 تنه ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې مخکې هم په هرات کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په 43 ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 ثبت شوی، الکتر لګاس شپږ اویا تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دغه زلزلې چې پرون شوې د سی سخت په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل دغه زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووځي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېرې زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې د 1.3 په اندازه یوې زلزلې عراق پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لکتر لږ شپږ سوه شل کسان ووژل او په زرګونو نورې ټپیان کړل. په سوریه کې یاغیان وایي چې له روسیې سره هغه معامله منله چې له مخې دوی هومس ته نژدې له خپل کنټرول لاندې سیمه وزي. هومس د سوریه دریم لوی ښار او د یاغي وسلوالو یو وروستی قوي مرکز و. دغه موافقه پرون یوه ورځ وروسته له هغې اعلان شو چې د سوریې چارواکو او د حزب الله ملیشې وویل چې یاغیان په سیمه کې تسلیم شوي او هلته به دولتي واکمني بیرته ټینګه شي. دوی دغه ورځ وویل چې له یاغیانو یې غوښتي چې خپلې درنې وسلې تسلیم کړي. د روان کال په پیل کې د سوریه حکومت د دمشق لمن لی یاغیان او هم په خار کې دوه سیمې چې د داعش په کنټرول کې وي بیرته ونیولې. لکه د مخکنیو د روسیې په منځګړی توب د شویو موافقو په څیر په دې نوي کې هم یاغیانو او ملکیانو ته وړاندیز شوی چې یا دې د سوریه حکومت سر ټیټ کړي یا دې په ادلیب ولایت کې هغه سیمې ته لاړ شي چې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ملګری ملتونو او اروپایي ټولنې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وغندلې او هغه یې د نه منلو او د سپکاوي وړ وبللې. محمود عباس د اپریل په 10 په یوه وینا کې وویل چې له یهودانو سره دښمني د دوی د مذهب پر اساس نه بلکې په ټولنه کې د فعالیت په خاطر وه. هغه همداراز وویل چې په اروپا کې یهودان د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د نازی جرمني لخوا د ګټې او بانکي چارو اړوندو فعالیتونو په خاطر په ډله ییزه توګه ووژل شول. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا ډول څرګندونې د نه منلو او ډېرې ځورونکي دي او هغه نه د فلسطینیانو او نه هم په منځني ختیځ کې د سولې ګټې خوندي کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو ادارې وویل هالیکاست او د اسرایل د مشروعیت په اړه د عباس څرګندونې د نه منلو دي. په اسرائیل کې د امریکا سفیر ډیوډ فیډمن وویل عباس یوې نوې کچې ته ځان ټیټ کړ او د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي وویل د سولې اساس په دا ډول څرګندونو سره نشي ښودل کېدی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکای اورګیا ازادي راډیو ټکای کام. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی.
توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین‌المللی حقوق بشر.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د بیان د ازادۍ په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسېد تر ډېره د کابل د دوشنبې د ورځې برید پرې سیوری غوړولی و.
اما په هغې وکړه چې بیا هم د بیان د ازادۍ مسؤولین هغه چې عبارت د ژورنالیستانو نه په هغو باندې وخت په وخت طرزونه کېږي، انتحاران پرې کېږي، وژل کېږي او په نښه کېږي.
د دې خبرونې ډېره برخه مو هم پر خبریالانو د تېرې دوشنبې د ورځې د برید په اړه هغه بحث ځانګړی شوی، البته بحث ثبت شوی دی تیره ورځ پر دې موضوع شوی. هغه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. ازادي راډیو اوري مننه چې ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو خبرونه کوو او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شو. دا بهیر د ځینو ستونزو له امله له څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی و. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راسره دی. پردیس، که اورېدونکو ته ووایي چې دغه بهیر رسمن له کوم ځایه پیل شو.
مننه نوري صاحب. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برقی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برقی تذکرو د ویش بهیر پیل کړ. ښاغلی غنی او همداراز د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو او ښاغلی غنی د خپلې تذکرې له اخیستو وروسته په لنډو خبرو کې درې مهمو مواردو ته اشاره وکړه. لومړی، ولسمشر غنی وویل چې په یوویشتمه پیړۍ کې د حکومتوالۍ او همداراز د نورو خدماتي چارو د ارزه کولو په برخه کې د معلوماتو لرل او په وخت د معلوماتو ورکړه دا یو مهم اصل دی او د الکترونیکي تذکرو په اخیستلو سره به افغانان وکړی شي او افغان حکومت به وکړی شي چې بهتر خدمات دوی ته وړاندې کړي. او دا په د نظام سازۍ پر وړاندې د ښاغلي غنی په خبره یو خورا لوی ګام دی او د ولس څخه وغوښتل چې ټول د هویت د تثبیت لپاره او دا چې د هویت نه ناسمه استفاده پر رابطه باندې چې اشاره یې درلودله چې کیدای شي دغه د تېرې دوشنبې پیښه هم داسې انتحاري داسې یو چا کړی وي چې هغې جعلي تذکیره لرله. نو د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې هر افغان باید برقي تذکیره واخلي تر څو وکړی شي چې د هیواد په ثبات او همداراز په پرمختګ کې برخه واخلي.
برقي تذکیره په دې باندې استوار ده چې معلومات په اساسي توګه بېل تقلبه او بېل مداخلې نه ټولیږي او هر افغان هویت تثبیتی هر افغان مقتدی قدر او ویار ورده نو ځکه موږ باید په هویت باندې پوسو.
د ښاغلي غنی په خبره چې اکثره تروریستان او یا انتحاریان د جعلي تذکیرونو په استفاده باندې دغه بریدونه ترسره کوي او دا چې د الکترونیکي پروسه په بریا سره پای ته ورسیږي تر ډیره به په دې برخه کې هم موجوده ستونزې هغه به واري شي. ولسمشر همداراز بلې مسلې ته اشاره وکړه چې هم مهاله د الکترونیکي تذکیرو د ویش سره مهاله به کاغذي تذکیرو ویش د انتخاباتو لپاره دغه پروسه پیل شوی هغه به هم روانه وي. د دوړو موازی پروسی دي د برقي کاغذي تذکیرو ویش نه دريږي. لکه چې ټول افغانستان کې دغه تذکيري وویشل شوی لاغي وروسته به د نظام سازی اومدار از د خدماتو د خر زکول پر اړیکه باندې خورا زیات مسولیتونه رامنځته شي. او روسي خبر هم دا وکړه چې د برقي تذکیرو ویش کولای شي په افغانستان کې د متوازن پرمختګ لپاره چې په دې برخه کې وسونځ شته دي ډیر یو مهم ګام دی او کولای شي د متوازن پرمختګ لپاره خ فرصت برابر کړي. بلې نوري سپ
بله حدیث پردیس لتاسو مننه قدر منوردن کول ازادې د کابل د ازادې رو خبري ال حدیث پردیس چې په ارکی د الکترونیکی تذکیرو دی ویش د رسمي بهیر له پیل دو خبرولو دغه بهیر څو میاشتې د ځینو اختلافاتو له امله ځنډیدلې. نن لکه څنګه چې مو اورید لا پانو لسمشر چې مخکې ټول کاغذونه ډکړو یعنی دغه پروسه فورمې ډکې کړې وي نن خپل لومړنۍ الکترونیکی تذکره واخیستله.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوې ده د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شو خبر اعلانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادۍ راډیو د درې خبر اعلانو په ګډون د نهو خبر اعلانو ژوند واخیست. احمد چبر او په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حننزي په ګډون نه خبریالان ووژل شول او تر 50 ډېر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیش تعقیب کړي. جنګي لوری باید پوه شي چې خبريالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي. نړیوال ټولنې دا هیله لرو چې فشار راوړي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو امنیت شورا، د بشري حقونو نړیوالې مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راولي، او هم پر حکومت فشار راولي چې عملي میکانیزمونه جوړ کړي. همداراز پر هغو ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخل دي فشار راولي چې خبریالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیې کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د مې له میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 2 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 کې خبریالان وژل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د بیان د ازادۍ په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسېد، تر ډېره د کابل د دوشنبې د ورځې برید پرې سیوری غوړولی او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په دې جوړ شوي ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبریالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. دوی په کابل او نورو ولایتونو کې پر خبریالانو وروستي بریدونو ته په پام سره د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې باید د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او ژورنالیستانو ته د ستونزې ان پیدا کوي. نور حالی له کونړ د ازادي راډیو د سیمیز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
په ورکشاپ کې د ترلاسه کړو معلوماتو په اړه دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
مستر رحمان بیکور دی او د بشر د حقونو لخوا یو ورکشاپ چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې مونږ په دې کې ډیر څه نه یادو، د ډیر څه دغه معلوماتونه چې مونږ یې چې اوریدلي نو هغه مو اوریدل.
نو مې فضلي وایي افکاری دی ورکشاپ د بیان د ازادۍ په اړه و. ټولنې د وګړو لپاره ډیر زیات مهم و، ځکه چې په قانون اساسي کې د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړي ماده راغلي دي او دا د هر افغان حق دی.
دوی وایي څه هم چې په تیرو کلونو کې د بشر حقوقو په اړه بشمیره ورکشاپونه جوړ شول، خو بیا هم په هیواد کې د هیچا ژوند او حقوق خوندي نه دي او په لوی لاس له خلکو د هغوی اسلامي او انساني حقوق اخستل کیږي.
د کومو تاسو نه نیو چې د ژورنالستانو په خلو باندې لاس اخستل کیږي، او هغه د بیان ازادي چې هغوی ته قانون کوم حق ورکړی دی، هغوی ته د هغوی لپاره کوم حق دی هغه هغوی ته نه ورکول کیږي، او هغه د تاسو نه چې ژورنالستان وژل کیږي دا د بیان په ازادۍ باندې خپل خو
بدبختانه چې په افغانستان کې سره دې چې دا ورکشاپونه هم دایریږي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي کی به هم د بیان ازادي مسؤلین هغه چې عبارت د ژورنالستانو په هغه باندې وقف وقف ترجمه کیږي انټرنټ پکې وجل کیږي او پنهخه کیږي.
دوی وایي د بشر حقوق خپلواک کمیسون مسؤلینو ته پکار دي چې باید حکومتي چارواکو د امنیتی او دفاعي ارګانونو کارکونکو او د امکان په صورت کې د وسلوالو مخالفینو ته هم د بیان د ازادۍ د اهمیت په اړه ورکشاپونه ورکړي، څو په دې پوه شي چې د نظر څرګندول د هر انسان حق دی او باید هیڅوک له دغه حقا به برخې نه کړی شي.
داسې ورکشاپونه ډېر ماسر دي، ډېر خدي خدا ورکشاپونه باید دغه خلک چې جنایشان په ځد باندې دغه کدا دغه ساهو ته دا غلل شي ډېر بخې او ډېر به ماسر شي.
دا ورکشاپونه دا پروګرامونه دي هغه خلکو ته هم ورسیږي چې هغه د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي، وژنې کوي، خبریالان وژني په خارونو کې، په داسې نور ځایونو کې چاودنې کوي.
په ختیس کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر یو تن مسؤل عبدالحکیم ناصری ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د بشر حقوقو خلاف کړنې ترسره کوي دوی په ضد اعلامیې خپروي او ورڅخه غوښتي چې باید بشر حقوقو ته احترام وکړي.
رسنۍ په مجموع کې بې طرفه خل دي، د دولت خبرونه هم خپروي او د مخالفونه هم. د قندار قضیه هغه معلومه ده چې قتل ترسو معلوم نه واغی بایکاټ کو دوه طرف ته چې ترسو بعد معلوم شي موږ به طرف یو. خلکو ته به طرف اطلاعات ورکول دا در سنو به کار دی. نو هیڅوک دا حق نه لري چې پر سنو باندې باندې حمله وکي، هغه ټپیان کی، هغه شهیدان کی. نو ټول باندې موږ غږ کوو چې باید دا کارونه کی. دا د اسلام له نظر مخالف ده، د ملي او نړیوال قانون له نظر مخالف ده، ښه کار نه ده.
په کونړ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون لخوا په داسې حال کې د بیان ازادي د انسانانو ستر حق دی عنوان لاندې دوه ورځنی ورکشاپ پای ته رسیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیان ازادۍ په لارویانو بریدونه وشو چې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون پکې لس خبریالان او په ګڼ شمیر کې نور ملکي وګړي شهیدان شول چې دغه بریدونه د هیواد دننه او بهر وغندل شول او په جنگ کې لښکېلو خوا وغوښتل شول چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته پام وکړي.
له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روحلا انوري رپورټ چې د بیان د ازادۍ په نوم د جوړ شوي سیمینار په اړوندو د دې سیمینار اکثره ګډونوالو خبریالانو او د غرض رسنیو کارکوونکو او فرهنګیانو د کابل تیرې دوشنبې د ورځې برید ته په اشاره وویل چې د جګړې ټول ښکېلې خواوې باید د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او ژورنالیستان پرېږدي خپلو کارونو ته چې بې پرې خلک د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبر کړي. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مې وویل د خپرونې ډېره برخه مو هم په همدې اړوندې یوه بحث ته ځانګړی شوې ده. دا بحث پرون شوی دی، ژوندی نه دی، په ژوندي بڼه شوی دی او موضوع هم همدا وه چې د تیرې دوشنبې د ورځې خونړی برید چې په ترڅ کې د ازادي راډیو درې خبریالان او شپږ نور خبریالان ووژل شول، آیا دغه برید مستقیم یا په خبریالانو باندې و او څه پکار دی چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره اقدامات وشي؟ په دې بحث کې د آزادو رسنیو د مدافع ټولنو چارواکو آزادو خبریالانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی، دغه راز ستاسو پیغامونه مو هم اخیستی دي. دا بحث د کابل د ازادي راډیو خبریالانو اکرام الله اکرام او نسیم شفق په ګډه مختوړی په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ټولو وژل شوو خبریالانو لنډه پیژندنه کوي.
د دوشنبې د ورځې په پیښه کې په کابل کې نه خبریالان شهیدان شول. د دې ترڅنګ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په د دې خبریالانو په ډله کې درې د ازادي راډیو سباون کاکړ دیرش کلنو خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه جوړول. نوموړي وعده کړی او د سور په یو لسمه په ازادي راډیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمه په یو انتهایی حمله کې د مرګ جوبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د شش درک سیمې ته تللی او چې په خپل د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکر څخه دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبدالله حنانزی بل هغه خبریالو چې له ازادي راډیو سره کار کوو د تلی په لومړۍ نیټه و ویش کلن کېده، په ازادي راډیو کې د کار دوه کاله هم لا نو پوره شوي. نوموړي وعده کړی و ماشومان نه لرل. شهید حنانزی د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمت دورانی بل هغه خبریاله و چې د ازادي راډیو پوری د ازادي راډیو همکار او په دغه برید کې شهید شوه. د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده ورسپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شوه. ټاکل شوی و چې نوموړي رسما د مې د میاشتې 15 نیټې له ازادي راډیو سره کار پیل کړي. اغلی محرمت دورانی د کابل پوهنتون د شریعت د پونځي دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمره فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسې خبری اژانس سره د مشر اکاس پتو غدن دلرله. شمره د کابل د شمالو د دوشنبه پورس تر لومړی حمله ورسته شمره د پی خزای تر رسیدلې و او د فرانس پریس تر راپور لمخې تر 2014 مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام وسو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې له سلورو کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه. د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی و. یویشت کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصل و. غازی رسولی واده نه و کړی. سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړۍ حملې د پوښښ لپاره سیمې ته تللی و. تلاش کوزده کړی و او ټاکل شوی و ډیر ژر واده وکړي. علي سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو اونۍ مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړی و. دی له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمین په توګه کار کړی و، خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمین په توګه نږدې 15 کاله دنده ترسره کړې وه. شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپین سرې مور ځوانه مېرمن تر شا پرېښودې. د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې شهید شو. د لیاد ټلویزیون سره له تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپین سرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده. خور یې د سرطان ناروغي لري چې د ورباندې درملنه کوله. د 45 کلن و او ټاکل شوی وه په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حملې لاندې راغی او روسي په روغتون کې سا ورکړه. د بی بی سی له افغان څانګې سره له تیر یو کال راهیسې کار کاوه. د بی بی سی د معلوماتو له مخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکښ او وړ خبریال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 29 کلن او تیر کال یې کوژده کړې وه. د بی بی سی د معلوماتو له مخې د دې ادارې د نړیوالو خپرونو مشر جیمی اینګز احمد شاه تکړه خبریال بلل او د هغه پر وژنه یې خواشینی څرګنده کړه.
بله، بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی، معاون طلوع نیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب، میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها، مشخصا بالای خبرنگار، چی پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب، در اول ما هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم. یقینا که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعا حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود. خب، هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه، اما فرق داره. حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگه، برای پوشش از یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه، آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه های آزاد افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از ایره ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طوری سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر. صفیه صاحب، لکه څنګه چې مونږ مخکې موویل په دغه حمله کې ستاسي یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه هم مونږ لنډه پیژندنه دغه وویل او دغه په اړه نور کوم معلومات دي چې تاسو له اوریدونکو سره شریکولی شئ؟
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبی ګروپ چې تقریبا یو لوی رسیدزه کورنۍ له په سوونو کسانو هلته کار کوي، د دې په منځ کې دا ډېر د سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله هغوی له موبی سره او له تلونیو سره کار کړی دی، او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره دی یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متعهد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، له خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنا. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده. تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې دخوا نه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته، تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو. د نه وروسته دی به د دغه دوه مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدلو په خدمت کې و. خپل ټول عواید دی، معاش او هر څه چې په لاس ورتلل، د همدغه دوه مجبور انسانانو چې یوې خور او یوې مور وه، د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې مونږ یې په دقیق ډول لرو، د همکارانو زموږ کیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره و، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان د تور پاتې و هغې خرڅ کړی و، او دغه پیسې په جب کې وې. او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې و، او خپلې مور ته مې ویلي چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموعه شنوندگان محترم رادیو آزادی، تصدیق عرض میکنم رویداد خونین دهم سور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژدی بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد دهم ثور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده‌ها وحشت پیدا کردند ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردن، ترس پیدا کردن. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت میخواه و میگم ما میخواهیم تغییر شغل بدن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب.
بله آقای شاهین،
فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکل از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع ای یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات هفت روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بلگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در قندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگیم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگارا در صحنه حضور پیدا میکنه و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام این نمی جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شاه در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه‌ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب به صحبت‌های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زتمنه شفق صاحب، درنو دوستانو کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0599 45 45 0292 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولای شي پم دې را سره خپل احساسات او د خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب بفرمایید، شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. آن چیزی که در همایش های دو روز اخیر مراسم های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها این را بخواهیم که چی برنامه برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنیم و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنند. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم. امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی و چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضایا خود دولت هم سهم داره.
دیر زیات مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مو را سره شریک کړل. صافیه صاحب، لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شعارونه ورکوي، په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکي تهدیدونه هم موجود دي. دایشي اسلامي دولت ډلې چې دغه پیښې دغه حملو مسولیت منلې ده، ویلې دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل ده، یعنی لدین اورسبا نور دغه ډول حمله په دوی باندې وشي، دا راتلونکي تهدیدونه څنګه ارزوي تاسو؟
یو خبر خو بالکل ښکاره ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوریان الامنیت کرده رسنه و ده تحفظ پا مجموع که ده کابل ده وسیدون که ده فسند خلکو اگه دیر واضحه ده و پا اگه الامنیه کم چه لپیخ تقریبا 500 روز ده ده بلابیل و رسنه و دیر متبر جونالسان خبرنگاران را طول شو ده پیخ پا زیه که الامنیه ورکده پا اگه که پا سرگن دول ام دغه نمبلتیات پا هم شویده یادوانه شویده چه حکومت په دغه ځانګړې پیښه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکام. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښه کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وخت کېدو چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابل پورې او تر خوست پورې د خپل یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یوه خبره بله هم وکړم چې د ناهیلیو سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنګارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول سره ډېر قوي غږ پورته شو. یعنی د دې معنا دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غورځول ډیر اسان کار هم نه دی. نه مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به هم اوچتوي او دا فعالیت به دوام لري کیدیش قربانیان لکه د تیر 14-15 کلو کې موږ ګرنه شمیر قربانیان ورکړي دي. یوازې پروسه کال نږدې شل تنو باندې د ډګر کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړو. نو وګورو اوس د حکومت هم ذمهواري ده، البته د هر رسنۍ لپاره، د هر رسنۍ د مدیر لپاره، د خپل همکار د امنیت خوندیتوب دا ډېر لومړی سوال دی. نو زما خو پوره باور دی چې هم د رسنیو مدیران هم حکومت حتماً با پدیبانی دیر چی دی باس که او لاری چاری بدید پاک پیدا کنید.
دیر از یعت من نصفی سی بیرت با را گروزو پا نگرهار که ازاد خبریال عبدالله هود را سرم داود در تلیفون پلی کرده دا برات دا خطیز و ولیتونو دا خبریالانو دا طولنو غبرگونو ندا دا غپی خو پا علا راتا وی خپل احساسات برا سر شریکی. هود سی پستره مشی میربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بس مهرباني وکړه خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبري اعلان دي دوی تبه ناشتي کړي دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وایي.
بالکل مننه. رښتیا ورسته پیښې د ژورنالیستانو پر وړاندې ډېرې بوبلوونکې وي. په تېره د ازادي راډیو لپاره چې په ورسته پیښه کې درې شهیدان لاسه ورکړ، درې شهیدان یې ورکړل. په ټوله کې زموږ دا حالت دی د جګړو چې شروع شوي دي، ژورنالیست تبن ورسره زیانمن دی، پکې وژل کېږي. او بدبختي دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالی نه شي چې ژورنالیستان ژوند ته پام وکړي. د دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالی نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډېره مو کړی ده، دا کار مو کړی دی، خو موږ لا بریالي شوي نه یو چې د جګړې سکېل غاړې خاني کړو چې موږ تر اوسه په یو طرف کې واقع نه یو. وروستۍ پېښې دومره بوږنوونکي دي، موږ د کوم داسېم کړي دي، رښتیا هم ډېرې عجیبه وې. په موږ یې تاثرات داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستانو د کورنیو لخوا مستقیما ویل شوي دي چې یا ژورنالیزم پرېږده یا د کورنۍ پرېږده. یعنې دا د وروستیو پېښو تاثرات دي په موږ باندې. زه چې څو شېبو لپاره فکر کوم زه ژورنالیست یم، رښتیا هم خپل مرګ مې سترګو ته کېږي، او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېل یو.
هود صاحب، خوب در زون شرق هم شما یادواری کردین، بخصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحو در یو آخر افزایش یافته. بر اساس معلومات ما هم حتی برخ خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشان ادامه بدهند. ای چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره، و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند؟
ګوره، ما مخکې یاده کړه تاثرات خدای دې چې کورنۍ نورې دې تیاری نه دي چې ژورنالیستان پرېږدي. ژورنالیستان تیار دي، دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی، د بیان ازادۍ غږ څوک نه شي خاموشه کولی. موږ به وژل کېږو، خو لکه کورنۍ راسره په ستونزو کې دي. دا اوس په ختیځه سیمه کې د لسو زیات ژورنالیستان زه پېژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلي دي چې یا کورنۍ پرېږدي یا ژورنالیزم پرېږده. مګر هغوی دي په دې دا تاثر دی، بد تاثر دی. اوس په ختیځه سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځه سیمه کې ژورنالیستان ته ډېر ګواښونه کېږي. ټلیفون له لارې، د ایمیل له لارې، د میسیجونو له لارې دوی ته ګواښونه کېږي. موږ یې دولګې لرو. موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالیستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي، هغوی هم جریان کې چوري، هغه دولګې مو ورته ورکړي، دوی خبرې هم کړي دي. خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو، زموږ په اړه باید خیال وساتل شي.
څوک مسئولیت لري، کی ها مسئولیت دارن، باید کی ها اقدام بکنن؟ حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دی قسمت مسئولیت دارن؟
بله، تاسو خپلواک صاحب ناس تر ټولو زیات مسئولیت ز خپلواک صاحب تر اجي کوم دی. مشر دی زموږ ایواز د عمر د تجربې لنګاد نه دی. زموږ په افغانستان کې ژورنالیستانو مشري هم په غاړه لري. موږ ولې ونه توانېدو چې ژورنالیستانو ته قناعت، چې د ژورنالیستانو په اړه وسلوالو ته قناعت ورکړو؟ سید حکومت پر دې د حکومت زو حکومت دا توانایی نه لري چې زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا هم نه لري په ده به سترګې نه پټو دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالیستان او مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالیست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپل احساسات مو راسره شریک کړل.
مننه تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستن. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر جوزجانی صاحب، شما هم صحبت ها را شنیدین هم از صافی صاحب انشالله و هم از هود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات در مورد حملات اخیر که صورت گرفت، به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست، میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما، به تمام همکارای عزیز شما، مهمانای بحث، شنونده های عزیز سلامای خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام، اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا، خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر و جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته، جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم الشان میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه، نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خود به دست خود از بین نبرین، خود نکشین. یک دوم میگه که یعنی همنوع خود نکشین، همدیگر را نکشین. مسلمان ها در بین همدیگر، جوامی بشری، جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است، یعنی همدیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیح بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی، داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبان جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعض جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده. امریکایی ها میاد جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین، هر گروه هر جنا بکنه، جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی بکشه یک نفس را، من قتل نفسن بغیر نفسن، بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره، یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت، فساد، خوف و ترس در میان مردم که یعنی بدامنی را ایجاد بکنه، او چی میگه؟ من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد این فلرز فکرنما قتل الناس جمعی، گویان که تمام انسانیت را از بین برده، یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک انسان را حیات میبخشه او را تداوی میکنه، گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده و انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان ها از طرف دین، از طرف شریعت
داده شده او در قرآن عظیم الشان در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب، جوجانی صاحب محترم، خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است، همچون حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و در او خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم. این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی تدبیری و بی برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده. قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. ما من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم، امروز در هر جبه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد اینمی سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه های بیرونی استیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچاره در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است، و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک اونا چی می خاک و گل می خورن، بر دم انتحار انفجار اونا برابر است، بر دم قوتای زورگوی اونا مواجه هست. اما اینا همه برمیگرده به این که تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر ای که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت ماب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرایه، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را قانع میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر زیاد من نجوزجانی صاحب
سلامت
باشید، تشکر جوجانی صاحب، بسیار بسیار تشکر. ان شاء الله به شما بعد از ساعت 11 حتما برمیگردیم. مهربانی اکرام صاحب،
ډیر زیات مننه جوجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو ترزو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبد الله هوټ ځینی خبرې لرلې په ځنګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کاو په ځنګړي ډول استاسو نوم واخیست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنی؟
ټول موږ مسولیت لرو. زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره چې کول ځکه د امنیت تامین دا یو ډېره لویه مسله ده، او دا په خواشنۍ سره چې د مملکت په سطحه یو لوی بحث دی، یو لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره ده چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم، او بالکل زه د یو خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم. خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی. د کار اړخ د ژورنالیستانو د حقونو دفاع او ملاتړ او د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ دا ټول شیان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دې نم خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي. د ایتحادی او استاد یو په دې حکومت لوړ پوړي چې بخنه غواړم د لکوځ کوم د ټول یو کمیټه ده. اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې ز حکومت اجرایی ځواک نه لرم او څه چې کولای شم هغه دا دی چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخې ته روان دی. تاسو کېدای شي دغه ورور به د دې نه خبر وي یا به نه وي چې له دغه دوشنبې د خونړۍ پېښې نه راوروستو تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر چوکاټ کې د رسنیو له استازو سره شوې دي او پوښتنه همدا ده چې څه ډول د خبریالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنیو کار ګوري د رسنیو کار د ژورنالیستانو کار په ځانګړي ډول د آزادو رسنیو کار خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملي د کلونو د ژوند تجربه مې ده داسې به ډېر کم خبرنګار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور وای یا چاته سپین وای. داسې به ډېر کم پیدا شي چې ووایي چې یاره دا کار ښه شوی دی دا کار بد شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.